دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دي. په دې خبرونه کې ز پامیر ساحل درته یو طلبي اخر اغلاس کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ غونی ز خبرونه د تاریخ پاڼه هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی او امریکایي او اروپایي چارواکي ګومان کوي چې په مصر کې په پرېوتې روسي الوتکه کې ښایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې بم ایښی. بشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چھت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان رایستلې دي. دیوای ل نړیدلې ودانۍ مو 90 ژوبل کسان ایستلي، 10 مړه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان باندې د ژغورنې عملیات روان دي او اوس موږ د چت برخې ماتون وروسته به پته لګي چې څه صورت حال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی و، خو پر دې سربېره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاری ساتلی و. د پیښې په ځای کې د ژغورنې کارونه له بیګا راهیسې روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکو پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیر ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیا او باسو شو او وروسته په خپور شوي بیان کې وویل شول چې د راتلونکو پړاو لپاره شویو تیاریانو ته بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به روانی میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځنو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بی پیلوټه الوتکه پرېوتې ده. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي تیر مازیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. چونکې پیښه په غره کې شوې ده نو د بیان له وینا سره سم پکې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښې امکان لري چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې په روسۍ پرېوتې الوتکه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی وي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه سی این این ټلویزیون ته وویل داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا بل ځای کې چوونکي مواد ایښودل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي ثبت شویو ټلیفوني اړیکو او خبرو د محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسیدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وشي نو دا به پر مسافر وړونکي الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمی برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام په رقه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی و چې په آزاد مټ خپل فعالیتونه ترسره کوي. دې ډلې د شنبې یا خالی له ورځې راهیسې په بیا بیا ویلي چې د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پرېوتو کې لاس لري چې له ځمکې 1.5 فوټه لوړه وچاودېده او په ځمکه او په کې سپاره 240 کسان ووژل شول. د وسلوالې ډلې تېره ورځ هم په یو بیان کې وویل چې د الوتکې پرېوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ له اعلان له کلیز سره سمون خوري. هلته د جنوبي سودان له پلازمېنې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازدیګر پلوچ سیمې ته روانه وه. انتونوف AN-12 الوتکه تیر مازدیګر د جوبا له نړیوال هوایي ډګره تر الوت لږ ساعت وروسته پرېوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر 40 پورې کسان ښایي وژل شوي وي چې پکې ځینې پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره کسان پر ځمکه د الوتکې پرېوتو پېښې ښکار شوي دي. د الوتکې په لومړي ځل په 1921 زیږیز کال کې الوت کړی وه او د تاجکستان آسیایي الوت شرکت وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یوه بیان کې ویلي دا الوتکه د الوت لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت یې تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. د آسیایي الوت شرکت مشر نذیرګل همرایف مشال راډیو ته وویل په پېښه کې د الوتکې 6 چلوونکي چې 15 ارمنیان او یو روسی ووژل شوي دي. او د ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتارو پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره د سخت دریځو د هغو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا ګډوډول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو زغ دریځو دا سپینه کړې ده چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نه شي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخه کړي. په بلوچستان کې چارواکو د جعلي درملو او ډاکترانو پر ضد کمپین پیل کړی دی.
دا جعلی ادویات سی یا کم رجسٹر سی وی نیوی فارمیسیز وی میڈیکل سٹور جوی دا غو خلاف ایکشن واخستل سی.
دا خیبر باڑی کمرخیل اوسیدونکو وای د ژوند له بنیادی اسانتیاو بے برخی دی.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو نشته.
او په تاریخ پانه خبرونه کې مو د یوسف زای او مغولو د جنگونو تاریخ څېړل.
حالانکه مرکز دول کو په پینګل دستاوا شلم کې دی بیا د کاچن په مقام باندې دلزا قوم چې د تکابیر او مغول بازار و ویل شکت پر بو.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. په لاهور کې بیګا د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 10 ته رسېدلی. د لاهور انتظامی مشر نن مشال راډیو ته وویل د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستلي. د ژغورنې مختلف ادارې تر اوسه د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانې څلورم چت راغورځېدو له امله 10 کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې درې کم سل کسان یې د دې ملبې نه راویستي دي.
په دې پیښه کې 10 کسان مړه شوي او اوس هم لا آپریشن روان دی ځکه چې د کارخانې دننه صورتحال لا واضح شوی نه دی. موږ د لینټر هم کټایي کوو او چې دا کټ شي نو بیا به یې معلومات کیږي. بل موږ ته لا څه داسې اطلاع نشته خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دی. د لاهور ضلع انتظامی مشر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د تیر شپې راسه د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوس، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو دوه برخه اخیستې ده. د دا هم اویل چې د کارخانې مشر او ټیکدار په اړه ویل کېږي چې هغوی هم کارخانه کې موجود وو. برخو د پاکستان شخصي ټي وی ان وای چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې ګیر دي. دا خبره هم د مزدورانو د خولې مخې ته راغلې ده چې د اوسنۍ زلزلې جټکول وجې کارخانې ته نقصان رسېدلی وو خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیري کار په څلورم چت جاري ساتلی وو. د ذکر ده د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ یې ورته سر وړاندې کړی شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي بلکې تر راتلونکو 2 لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضروریات پوره کړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تب لرو چې د اقتصادي راهداري له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروفه ترینه بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم را ده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس د سرمایه کاری بورډ چیئرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای یې نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځینې ضلعي ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټی کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړي دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات یې نامنتخبه چارواکو ته ورکړي دي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه. د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم همت الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټی کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي دا خو د عوامي نمائندګانو نه کېدې هغو څه مسله یا هغو څه تکلیف وي نو هغه خو موږ نه راځي یا خو ډیپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي چې موږ سره اختیار نه موږ دغه د بی اختیار نه شو نو موږ به د خلکو مسایل څنګه حل کړو.
پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علي وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي.
نرلا بیوروکریسی لا پولیس لا او نور ڈپارٹمنٹس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړی شوی دی چې زما خیال نه دی کبه الیکټډ نمائندگان چې دی په دې باندې خوشاله وي. د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دی په دې کې.
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د لپاره صوبایي وزیر انیت الله خان وای رولز اف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړی شوی دی او ضلع انتظامی افسر یا د پولیس مشر با دا ضلع ناظم په ځای ضلع کونسل ته جواب دی وی
ډی سی چې نو هغه به د خپل کارکردګۍ حواله سره هغه به کونسل ته جواب دی انسټیټیوشن ته جواب دی یو انډیویجوال ته جواب دی نه. نو چې کوم حکومت کار دی ګوره په هغه کې د چک سائننګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې د وزراو سره سره چې کوم پېښور کې نه د وزراو سره نه دا د سکیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 1 می د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې وې چې بیا وروسته په 1 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9 ضلعو کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا.
په پاکستان کې د مذهبي لګکې وستازو د حق هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیتو نومونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وای د دوی مشرانو د حق هیواد لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وای که د دوی د نومیالیو شخصیتو نومونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د اوسني نسل ځینې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لګکیو استازی دا هم وایي چې پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نومونه شامل ول چې وروسته بیا لرې کړل شول. تفصیل نساج مل راکوي.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت د ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نومونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر موکو د دای هواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړي دي، خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نومونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبې دشپک کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم سو، یو چې دی جگیندر ناتھ منڈل چې دی هغه د لا جسٹس اینڈ د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اوړمبې کابینې منسٹر او ریونیو فور ٹیکسز باندې چې کوم ایکسپرٹیز کیو هغه پروفیسر ٹرنر او چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرٹیز ورکول. چیف جسٹس دی اوړمبې اے آر کارلینی اسواف د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کول لپاره پاکستان اوړمبې قومي ترانه چې وا پروفیسر جگد ناتھ آزاد
اغولیکل. هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودري جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئنشن شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگھا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دوه ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته کای شو، نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگھا هغه د فیصله وکړه زموږ خالدی پدی خاورې سره چې دی هغه مړ ژوندې دی، نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بہادر او ایس پی سنگھ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې هندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کېږي، نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی و چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شو نو په واګه پوله د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی و.
شیمون الفرد گیل زیاتوي چې د 1915 او 1901 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اقلیتونو سره تعلق لرونکي مشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و خو د پخانی امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لري کړل شو.
اب هم لوگوں کی یہی کیمپین ہے کہ
موږ دا مهال هم داسې یو کیمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي، او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دی پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کېدی شي داسې چلند کوي.
په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډېر ذکر شته خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوی پکې وینم، مخکې هم وې، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیونه چې کوم دي دا یو هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې خودل شوی وو او له وختي ردو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوی وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
اور دن کو دامو دی ڈیوا راڈیو خبرتیا واورید دا محل تاسی مشال راڈیو تغوگی آست از مغاق پا منزنی سپاش پاک ساو یوشت کلو هرٹس او لدی سرا سرا پا www تکای مشال راڈیو تکای کام اوری MASHAALRADIO دا ٹول مغ وار لکو لور کیس کی لکو او یو زی لکو نو مشال راڈیو تکای کام تا چی ورشی ټول رپورټونه شننه تبصره ونیزه خبرونه او ویډیوګانې عمل ته ترلاسه کولای شي. لدې سره سره د انزورونو ګالریانې هم موږ عمل ته لرو چې تاسو ترلاسه کولای شي. د خبريالانو ساتنې ټولنې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبريال محمد زمان مسعود وژون کې دی ونیسي او عدالت ته دی حاضر کړي. نوموړی پر سه شنبه یا نهې په ټانک کې وسلوالو وژه وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمواري منلې. عبدالله کاکړ د خبريالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس ایشیا د برخي مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي چې زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبريالو خواصل خبره ده چې باید هرو مرو د د مرګ پلټنه وسی. د دې پوینا کوي هر څوک د وژنې ذمہواري قبولوي خو یو خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانک کې پر موټرسایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته د طالبانو یو قمندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمواري قبول کړه. طالب قمندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی وو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په بیان کې راغلي دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځیدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یو لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
د بلوچستان حکومت روغتیا څنګه وای دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړی دی. روغتیا چارواکو مشال راډیو ته ویل دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو پر کلینیکونو چاپی وهي او هغه دواخانې او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرني درمل خرڅیږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي، نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلث ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډسټریکټ هیلث افیسرز دی و دې ته می دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نه وي فارمسيز وي میډیکل سټورز وي دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړي چې د کوټې اکثر ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مش سره نه وي چې کوم وخت ثبوت وي یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي هغه قانون مش سره موجود دی. دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي کوم چې د طب اخلاقیات دی طب اخلاقیات تحت د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلث اخلاقی قوانین موجود دی یا د صحت په حوالہ سرکم قوانین دی داغه پیروی وکي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي کشي کواکي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پرتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکتران او جالي درمل وو پر ضد به یې کار کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د قبایلی سیمې خیبر باړې په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډېره ځپل شوې او اوس چې دوی خپلو کلیو ته هم ستانه شوي دي، نو هلته نه پاکې اوبه لري، نه برښنا او نه هم روغتیایي اسانتیاوې. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د باډې لرې پرتی سیمې کمرخیلو خلک وایي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډېره متاثره شوې ده، خو دوی ته سمه پاملرنه ونه شوه او نه پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شول. په دې هکله د کمرخیلو سیمې یو مشر سید راسان پردی مشال ریډیو ته وایي:
سکول نشته، هسپتال نشته، روډ نشته، اوبه نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیاره ګاډي
درامت پہ نہ کئی ٹول نہ مین خبر ہے چکما دا وہ غٹا خبر ہے آ دے ایجوکیشن دے تعلیم دے سکول ال تنس تر ال دے ٹینٹم نہ لگا ولے دے تعلیم دے پارا مونگ انتہائی خپایو دا کو چے پکار دے چے نور دا کم این جو گونے دی دا نور پک جونا دے لاغ کی
د باڑی کمر خیل و مشر اعتبار پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
گوری مون کورونا ورون دی مون گیت کے سمجھ کن دلتا دے دے سر سورہ نشتا دے دے مون گو بنشتا دے دے مون بجلی نشتا کم از کم یو کول مخ کې مونږ ته ویلو خو مولې تر نه ورس پیره هیڅ قسم داسې شی رو مخ را نه کړلو چې د مو مخ کې مستقبل بیره ون شي مو مخ کې کور پیوشي.
د باډې لری پرتی سیمې کمرخیلو د خلکو د ستونزو په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ به هڅه کوو چې د گورنر خصوصي پرمختیايي پیکیج تر لاندې ټولو قبیلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیايي کارونه تر سره کړو. یاد دیوی چې دروان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوي دي او زیاتره قبیلې خپلو کورونو ته لیږل شوي دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
روسیا وایي د شانګهای همکاري سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر دا خبره تېره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وکړه. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبریالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکاره دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې یې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
احمد شیبر رپورٹ مورید او وسم اوریدونکو په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د خبرون لنډیز. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماسخوتن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 9 ژوبل کسان راایستلي دي. د ژغورنې عملیاتو له بېګا راهیسې روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته تیره ورځ وویل چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. دغه بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د نومبر یعنی د رواني میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غني په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. له کابل ښار سره نږدې یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه تیر مازیګر هغه مهال ولویده چې له یوه غره سره وجنګېده. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وسخي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسي الوتکې پرېوتو لامل ښایي دا وي چې پکې د اسلامي دولت تر ډلې وسلوالو بم ایښی و. د جنوبي سودان له پلازمېنې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت د الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازدیګر پلوټ سیمې ته روانه وه او تر الوت لږ ساعت وروسته پرېوته. ایرانی ولسمشر حسن روحانی پرون د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتاری او پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل وي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورسپانې خپل اداریه د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کېښودې نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به یې شروع کوي او د کله نه به یې شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانه لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستی کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د اولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نه شي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې اولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولس ته د روزګار نوي موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملېدو له وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریه د پېښور کابل په موټروی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلی دی او د پیښور نه کابل ته غزیدلې موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورسپانه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدمنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې احسان اقبال د پېښور نه کابل ته په غزیدلې موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا دوه اویا ناقانونه ګرځول شویو ډلو ته د پخپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغېزمن کړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستاني میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستاني رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې هلو ځلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه اویا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپل یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړی نشي او بیګونه خلکو نه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړي چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکو ځواک د استخباراتو څانګې یو شمیر کسان نیولې دي. ویل کېږي چې په ایران کې سخت دریځي غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څانګې له لوري پر وروستیو نیولو انتخاب کړی دی. داسې ښکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مندي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو پښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیه جوړ کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان لوی میاشتې څارنې وروسته نیول شوی دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او سپای پاسران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي همدارس د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همداراز ایرانی الاصل امریکایی سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنګټن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنهیي پر چارواکو غږ کړی دی چې له اټومي تړون راوروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خپرېدو خبرداری ورکړ.
د اروپا او روسیې چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګاندا پر ضد د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته وویل هیواد په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر هر بل هیواد زیات جوړ دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګاندا د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر راتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د 26% نور فنډس زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاده توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیاتوي که په ختیځ اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمله توګه نه عملي کېږي نو د امریکا انتظامیه به پر روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړې وه چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډېره جګړې کمې شوې دي خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 18 کسان وژل شوي دي او 50 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال ریډیو
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00 02 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د فرانسې خبری ایجنس په یوه لیکنه کې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجنس لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ آسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لویې لوبې خواته نه دي روان، بلکې واشنګټن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته یې ګټه ورسي. ملیحا میرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره د غلطه تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبې یا د ګریټ گیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگتن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوي اشاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوي اشاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیر روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر و رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري. خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د ګریټ گیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دوی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د ګریټ گیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسېدې شي. د منځنی ایشیا د پنځو هیوادونو په دوره کې ژوند کړی هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی. اجنسی کی قسم کیری په دغه هیوادونو کې د بشری حقوقو په سرغړونو خبرې کړې دي، خو دغه حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټه په ګوته کړې دي چې له واشنگتن سره په ګډه لکار کولو حاصلولی شي. د اجنس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاخستان ولسمشر یو سل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. اجنسی کې امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوالي شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
ملیح امیرزاده په غږ مو رپورټ اوریده. اوس هم د تاریخ پاڼه خبرونه در خبرو اوریدونکو. د تاریخ پاڼه خبرونه خالد خان جوړه کړې ده، تاسې په تکراری باندې باندې اوري. او په دې خبرونه کې نن تاسې ته موږ د یوسفزیو او د مغولو ترمنځ د هلو ځلو د یو بل خلاف د اقداماتو د جنگونو حال راوړی دی په بیلابیلو ځایونو کې، او تاسې به د یوسفزیو له تاریخ نه هم په دې خبرونه کې خبر شئ. نو راځئ چې دا واورو.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه کې بنن د پښتونخوا په خوره د یوسفزو او د مغولو هغه جنگ په حق له معلومات درکو کوم چې په کال 1518 اتیایم کې د مردان سره نږدې د بلندرې په مقام کې شوی و، چرته چې د مغول لخکر د ډیر تاوان سره مخ شوی و. هم په دغه جنگ کې د اکبر باچا نږدې ملګری او هوښیار جرنیل بیربل سره د 1400 سپه سالارو مړ شوی و، او ویل کېږي چې د بلندرې په جنگ کې مغول لخکر په زرګونو پایان په یو شپه کې وجلی شوی و. دغه شان د یوسفزو د کام په حق له به هم د تاریخ پوهانو سره خبرې کوو چې دا کام په کوم وخت کې په دې سیمه آباد شوی و، د دوی مشران څوک وو، او بیا دوی دلته ځایي خلکو سره چې کوم شخړې او جنگونه کړي دي په هغې به هم معلومات درکوو. دا تاریخ کتابونه لیکي چې کله مغول واچا ظهیر الدین بابر په هندوستان حمله کوله، نو د پښتنو یوسفزو کام لاتړ او ملګرتیا ترلاسه کولو دپاره د یوسفزو یو مشر ملک شاه منصور لور بیبي مبارکه په خپل نکاح کې واخیسته. خو بیا د هغه د مرګ وروسته د یوسفزو د همایون او اکبر باچا سره اړیکې ښې پاتې نه شوې. تاریخ پوه او عبدالولي خان پوهنتون مردان کې څېړنکار فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په بیزل د مغولو لخکر سره په کال 1501 کې د نوخار په سیمه جنگ شوی چې د سخت مرګ جوړل نه پس یوسفزو ته ماته شوی و.
یوسفزو بالکل د مغول اطاعت نه قبلو، او مسلسل دا جنگونه وشو. بیا په 1501 کې دی پیښ شو، شکست وکړو یوسفزو، او اکبر بادشاہ په دغه علاقه قبضه وکړه. خو په دغه موقع د یوسفزو سردار کالو خان په نوخار چې دغه وخت د اشنغری سوا نو شرکلا چې ته مونږ وایو هغه ته پیش شو، او اطاعت قبول کو. سرد ملک میرویس خان، سرد ملک سرگن خان، کالو خان ایزان سره رمالی طور باندې بوتلو چیرې یوسفزو بیا بغاوتونه کی.
خو بیا د یوسفزو د اکبر باچا سر دښمنی نور هم زیاته شو، او دا دواړو په منځ کې وخت په وخت شخړې او جنگونه کېدل چې د دوی د ناکامۍ لوی سبب په خپل منځ کې اختلاف او. فرهاد علي خاور وایي چې د یوسفزو په منځ کې دغه اختلاف د پیرو خان او اخوند درویزه بابا په منځ کې فکری او نظریاتي اختلاف په وجه او، چې بیا وروسته د پښتنو مشرانو ختم کړو.
چې کله د پیرو خان او د دلته مقامی اخوند درویزه وغیرہ په منځ کې د اختلافات دغه شو، د یوسفزو بدلی چې دي کمزوري شو. په 1581 کې د باړي په مقامی او جنگ شو د اباسین په غاړه، او په دې کې ډېر لوی قتل عام، او
هغه وایي چې په کال 1500 اتیایم کې یوسفزی یو شوی و، او د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام یې مغول فوج ته لوی نقصان رسولی و.
دا د مردان او د بونیر بارډر ایریا دا، او دغلته یو غر دی چې هغه تر ملندرې پیلی شي، او اوس خلک بیربل هم وي. دغلته په 1500 تیم کې چې کوم جنگ شوی و یوسفزو او د مغولو، د مغولو کې جنرال دین خان کوکا کو ورسره بیربل او ابوالفضل و سره، بل طرف ته چې کوم نو کالو خان او میرویس خان وغیرہ یوسفزو له طرفه لداد خان عمر خان دا ډېر یو خونریز تصادم شوی و چې په دې کې څلوېښت زره نه سیوا د مغولو د تاریخ مطابق څلوېښت زره نه سیوا سره د څوارلسو جرنیلانو دغلته مغول فوج په یوش پکې قتل شوی و. جنرل زین خان ابو بدل او یو څو سپایانو سره چې کوم دي بچ پاتې شو لاړه.
دا تاریخ استاد او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین د بلندرې د جنگ په حق لوای چې د یوسفزو د لاسه شکست اکبر بادشاہ د پاره دومره لوی و چې هغه په خپله د اټک کلی ته راغلو او د یوسفزو مقابلې د پاره د ملک اکوړه خان په مشرۍ کې د اټک نه تر پبو نوخار پورې سیمه خټکو ته ورکړه چې په دغه لوی سړک د رادارې سره سره دوی به د یوسفزو سره وخت په وخت جنگونه هم کول.
حکیم ابوالفتح او بیربل مړ شو نو بیا دی دلته کې په اټک په کلا کې اکبر او هغه بیا تپوس کو چیر دی مقابله کې څوک راولم نو بیا ورته چا وی چې دغه شانتي او سردار دی د خټکو او دغه نوم اکبر خان دی نو هغه ته بیا دا علاقه حواله کړه د اټک نوال تر پبو پورې چې د دې حفاظت پته کې.
موجوده وخت کې یوسفزی د خیبر پختونخوا اتو ضلعو یعنی مردان، سوابه، بونیر، سواد، دیر او شانګله کې آباد دي او دغه په پختونخوا کې د پښتنو لوی قام او قبیله ګڼل شي. خو بیا یوسفزی کله او د چا په وخت کې په دې سیمه آباد دي نو فزواد کې فرخاد علی خاور وای چې کله په 1490 کې میرزا الغ بیگ په کابل کې د یو سازش لاندې د یوسفزو مشران قتل کړل نو بیا د ملک احمد خان په مشرۍ کې دوی د پیښور سیمې ته راغلل او د لزاک کام ورته پاشنغر دوابه کې د اوسېدو لپاره ځای ورکړو.
هم د ملک احمد په قیادت د کابل نه بې دخله کړې شو او د پیښور ته راغله. دغه زمانه کې په پیښور د لزاک د مغولو گزارو قابض وو، هغې دوی ته ارکلی وي او دوی له دوابه علاقه د اوسېدو لپاره ورکړه. دوابه علاقه لږ په کلا شو په دمشقلو دې زمانه کې بیا په اشنغر حمله وکړه. اشنغر هغه علاقه وه چې کومه د شلمانو په قبضه کې وه چې هغې سواتیان باندې هم یادېږي، په سوات هم قابض وو او په اشنغر هم دې قابض وو.
خو بیا پروفیسر نصیر الدین وایي چې یوسفزی د مخکې نه په پښتونخوا کې آباد وو او د ده په وینا سکندر اعظم چې کله په 1386 قبل مسیح کې په کونړ او باجوړ راتلو نو د هغه یو مورخ آریان د یوسفزی کام ذکر کړی دی چې په دغه سیمو آباد وو.
آریان یو مورخ دی د سکندر اعظم تاریخ محمد جو کړی دی نو هغه کې دا ذکر دی چې کوم وخت دی را روانو نو په کونړ او باجوړ په علاقه باندې دلته یوسفزی آباد وو او دغه وجه ده چې بادرشاه میا صاحب وایي چې دا خبره غلطه ده چې کین دی دلته نوی راغلی دی دلته هم زاړه دلته کیو او سو پکې پاتې نو ټول تللي نه دي سیدا کې کوم وخت واپس لاړه کندهار طرف ته او الته کې کوم دینو بیا کندهار نه بیره ل کابل ته نو دا مایګریشن د قبیلو په پښتنو همیشه شوی.
فرخاد علی خاور وای د ملک احمد خان په مشرۍ کې یوسفزی ډیر زر په اشنغر او خواشاسیمو کې یو طاقتور او زورور کام ثابت شو او دا درزاک زیات تر سیمه په ولکه کې اخیستو وروسته د سواد سلطان ویستا د تانه په مقام ماته ورکړه او دغه شان د مردا سواد، دیر، بونیر او باجوړ ځینې سیمې د خپل ریاست لاندې راوستې.
ملکن تانی په مقام باندې یو ډېر جنگ وشو او د هغه جنگ په نتیجه کې د سواتی حکمران سلطان وی زماتي سره مخ شو او دغلته نه هغه پتیختا لاړو او پتغ خور باندې د یوسفزو سدي قابض شو. تاړه کې مرکز جوړ کو په 1500 شلم کې دوی بیا د کاچن په مقام باندې د لزاک قوم چې دلته قابض وو د مغول بادشاہ وو هغه له شکست ورکو او دغه سي په دې میداني علاقې تر د پیښور نه علاوه تر د اټک او هوابه بونیر دین باجوړ اشنغر او سوات باندې یوسفزی قابض شو.
خو بیا فرخاد علی خاور وایي چې ضیاء الدین بابر چې کله د پښتنو په سیمه د هندوستان په لور تیرېدو نو یوسفزی دغه وخت دومره مضبوط نو او د مغولو لښکر ته د استقبال لپاره د پنجکولې د سینغاړې ته تللی چې بیا رستو بابر بادشاہ سره خپل
ولی هم اکڑا
بابر را گئی نزی دونا طاقتور نو دی دخوا وقتی پا تانا بانی پراتو اشنگر دی قبضہ کڑیو تقل تنور دی سدی عبادو بابر چی کل را گئی نو دی آگئی استقبال کڑیو دی آگئی سر مقابلہ نو کڑی بابر پتر سے بابری کی وائی چی دی کل را گئی نو منگا بابر وی چی دی شاہ منصور مالا دعوتو کو غطوا میرا لا پنچکوڑے ترولو بابر وی چی ما پا دغم بانی دیتا درشتے دغاو کو چیر تا سختل لو دما حرم کی داخل کی بابر سر دغه دین بیا دو ذرا سجیم د ہندوستان کے دلی پتکول لپاره تلی
دا ملک احمد خان په حق لا د تاریخ کتابونه لیکي چې کله مرزا الغ بیگ د یوسف زو ټول مشران بندي کړل هغه وی ته د مرګ سزا وورولا نو ملک سلیمان چې د ملک احمد ترو مرزا الغ بیگ ته اپیل وکړو چې ملک احمد خان په ځای هغه ته سزا ورکړي او هغه معاف کړي فرهاد علی خاور د ملک احمد خان په حق لا وایي
ملک احمد خان خو ډیر وی لیډر او د دې موجوده پښتونخوا باندې وو چې کله د کابل نه دخل کری په 1490 کې نو د عمر هغه وخت کې سکم ډیر ښکاله او د په قیادت کې دا ټول ټګل چې کم دی نه د په قیادت شوی دی او په پینځل لسوا شل کې چې کله د دلزا کول شکست ورکو د اباسین په غاړه د منار په مقام د دې یو ډیر لوی جرګه شو بیا او په هغه کې د پښتونخوا په نوم د آزاد ریاست ځان کې د مغولو په تحریر کې موجود دی دا 1520 کې د موجوده پښتونخوا په وجود کې راغلی و د مزار د ملکن د الډن په مقام دی او د 1500 کال تقریبا د ګمنامې په تیرو کې روکو کو حکومت د دې یادگار جوړو یو د پکبر باندې یو مزار جوړو
یوسف زی چې زیات تر پسواد دیر مردان بونیر او ثوابه کې آباد دي تر ډیر وخت پورې یعنی کال 1500 شلم نه واخله تر انګریز دور پورې یو آزاد او خود مختار کام پاتې شوی دی او پسواد او دیر کې د ځانګړ ریاست نه پرتله د ملک احمد خان او گجو خان په مشرۍ کې د پښتنو یو آزاد او ځانګړ ریاست او کام په هیڅ پیژند د لیکيږي
او د گجو خان چې کله بیا ملک احمد خان وفات شو 1530 کې نو دی بیا د پښتونخوا پاچا شو بیا د دوی یو ډېر منظم فوج جوړ کړ چې هغه تعداد دوه لکه وو د تعلیمي ادارې جوړې کړو هزاران لوکا هزارې قبضه کړه تر د کشمیر د بارموله پورې علاقې قبضه کړه تر د جیلمو پورې ورسېدو د دوی حدود
دا یوسفزو او خټکو د خپل منځي جنگونو په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دا خوشحال خان خټک نیکه ملک اکوړ خان او د یوسفزو ترمنځ وخت په وخت جنگونه شوې دي چې د مردان سره نږدې د لنګر کوټ په مقام د خوشحال خان پلار او نیکه هم په دغه جنگونو کې مړه شوي او خوشحال خان خټک پکې جوبل شوی وو
دا هغه وخت د جنگونو شروع د دې مسلسل جنگونو روانو تر دا اورنګزیب د دوره پورې او په دې کې د خوشحال خان نیکه مړ شو مغولو په جنگ کې خوشحال خان پلار مړ شو همدغه ته په یوسف دو په علاقه کې راوړېدلی وو جنګ یې کو یو ډېر تاریخي جنګ شوی وو په دې کې خوشحال خان فلم زخمی شوی وو د مرګ خط ته رسېدلی وو د خوشحال خان یو تره وو هغه پکې قتل شوی وو دا خو بیا وروسته چې مغولو خوشحال خان گرفتار کړو یوسف دو بیا په اکوړي باندې حمله وکړه او د څه بال بچو سره د نه راوړو یوسف دو خپل علاقې ته په فکره کې آباد کړو
دا پښتونخوا نه علاوه یوسف زی د افغانستان په ننګرهار صوبه او کابل کې هم آباد دي او دغه شان د فرهاد علی خاور په وینا د هندستان په ځینې سیمو کې هم یوسف زی کام آباد او چرته چې دوی نواب او سردارې هم کړی دي
افغانستان کې په جلال آباد کې څه قوم چلته پاتې شوی وو په جلال آباد کې د بې دخلۍ په ودا په 1490 کې هغه خلک په جلال آباد کې موجود دي د دین الهاب په انسان کې د څه وخت کې انګریز راتلو نو دغه اتلس ریاست د یوسف زو آبادو پاغه کې روهل کندو نجیب الدوله نجیب الدوله چې کومو نجیب خان نوم باندې دا ثواب یو حافظ رحمت خان د روهل کند لغه هغه د تورو ما یارو د مردان سال ته پاتې شوی دي او سو کې پاکستان دغه شنو څه کومونه دي راوړي دي هغه چې د ماجر په هیڅ په کراچي کې آباد دي یا په حیدرآباد کې آباد دي هغه هم ځکه یوسف زی وایي
او
اوریدونکو د خیبر پختونخوا تیر حکومت د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په خصوصي دلچسپي د یوسفزو د کام مشر ملک احمد خان په قبر چې د ملکن په الاډن سیمه کې مندل شوی دی یو لوی مزار جوړ کړی دی او دغه شان په سوابه کې د گجو خان په یاد کې هم یو لوی مینار او مزار جوړ کړی دی. د یوسفزو او د مغولو جنگ چې د مردان رستم سره نږدې د بلندرې په مقام شوی هم یو یادګار جوړ شوی دی کوم چې مونږ ته په دغه سیمه د یوسفزو د بهادرۍ او د مغول فوج د ماتې داستان تازه کوي. د یوسفزو د کام او دوی د مغولو او نورو کامونو سره د شخړو په هکله دغه معلومات مو د فرخاد علي خاور او پروفیسر نصیر الدین سره د باس په رڼا کې درکړل. تر بل اونۍ پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای پامان.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو